د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ماپښین دوی بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته خپریږي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوو درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې په 1950 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو لګونې یو سلونوي شبکې په مدرن ډول رغوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیکه بڼه چې دې هیواد یې ژمنه کړې وه نه و برابر. او د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینۍ پیلوټې نادیا ساوچینکو په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرمه وپېژندله. لومړی کورني خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
د سولې عالي شورا چارواکي د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د چارواکو پر یو واحد دریس ټینګار کوي. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې درې غړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د چارواکو پر یو واحد دریز ټینګار کوي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وشقون نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو اترو په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیصې څرګندونې به په افغانستان او سیمه کې ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
هغه کسان چې دا ځینې نظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسې به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده او افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحاتو او ښې حکومت ولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود تېره ورځ په پنجشیر ولایت کې وسله وال طالبان وژونکي یاد کړل او ویلي چې پر سولې باور نه لري. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغه هیواد پورې تړلې موضوع ده. د خبرې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د تاجکستان دفاع وزارت ویلي چې روسیې او تاجکستاني چارواکي په ګډه د او تاجکستاني پوځیان په ګډه د داعش او نورو ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په شمالي پولو کې ګډ پوځي تمرینونه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې غړي وژل شوي دي. دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د داعش دا غړي د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته ویلي چې په تېر کال کې د ننګرهار په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې د غړیو د تلفاتو شمېر 1950 تنو ته رسېږي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل تر څو د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو 50% بودیجه د دوی په واک کې ورکړي. دوی وایي که چیرې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې ورکړل شي، انتخابات په خپل وخت ترسره شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیکه بڼه چې د هیواد ژمنه کړې وه نه و برابر. د دې سازمان د انتخاباتو د څار تنظیمونکي ماریتا تیدی وویل که څه هم قزاقستان یو څه پرمختګ کړی، خو دا هیواد تر اوسه اوږده لاره په مخکې لري چې د انتخاباتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نورسلطان نظربایف ګون نور اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دو نورو ګوندونو د خلکو کمونیست ګون او اک ژول چې د نظربایف متحدان ګڼل کېږي 1% رایې وړې دي. دغه انتخابات قزاقستان د ولسی جرګې یا مجلس د 102 څوکیو لپاره وشول. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه څه باندې 88% وه. په قزاقستان کې له 1991 کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته یې خپلواکي اخیستې، لویدیځو هیوادونو او نړیوالو څارونکو هیڅکله هم شوي انتخابات شفاف او آزاد نه دي بللي. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر یې له نږدې کتلی وایي، د هغه هیواد په ځینو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال یوې وتلې اسرائیل پلاوی ډلې ته ډاډ ورکړل چې د اوباما اداره به په کلکه د خپل منځني ختیځ د دې متحد تر څنګ ولاړوي. جو بایدن په عین حال کې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه به سیمه نوره هم خوندي کړي. بایدن پرون د امریکا اسرائیلو د عامه چارو له کمیټې سره په غونډه کې وویل، ایران اوس د تیر کال په پرتله د اټومي وسلو له ترلاسه کولو سره ډېره فاصله لري. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل واشنگټن زیر دی او که ایران له هغې موافقې سرغړونه وکړه، د امریکا متحده ایالات به اقدام وکړي. د زیاته کړه د اسرائیل خلک ښه دلیل لري چې د تروریزم د روانو اقداماتو له کبله ځانونه زیانمنونکي احساس کړي. بایدن ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات به تل د خپل متحد اسرائیل تر څنګ ولاړ وي. د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینۍ پیلوټ نادیا ساوچنکا په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپېژندله. د روسیې خبري اژانسونه وایي د دونیتسک ښار د محکمې قاضي چې فیصله یې اورولو وویل ساوچنکو سیاسي کرکې دې کار ته هڅولې وه. څارنوالان د ساوچنکو لپاره چې پر ځان لګول شوي تورونه ردوي د 23 کلن بند سزا غواړي. د قضیې په اوکراین او نورو ځایونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. منتقدان کرملین تورنوي چې دغه نمایشي محاکمه مختوري. د اوکراین پولیس ته څیرمه د روسیې په دونیتسک ښار ګوټي کې دغه محکمه د 2015 میلادي کال له سپتمبر میاشتې راهیسې دا قضیه پر مخ وړي. ساوچنکو د خپل توقیف په اعتراض غذایي اعتصاب هم کړی دی. د راپورونو له مخې شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحل څخه 15 لنډ واټن ویشتونکي میزایل اوبو ته وتوغول. په سول کې د ګډو پوځونو د رسي زوالي د شمالي کوریا د یان هوب خبري اژانس د خبر په حواله وویل چې دغه میزایل نن وتوغول شول. شمالي کوریا دغه میزایل درې ورځې وروسته له هغې چې د هیواد دوه منځ واټن ویشتونکي میزایل وازمویل اوبو ته توغوي، هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګ یانګ دغه اقدام د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو سرغړونه او د نه منلو بللی و. د روانه میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او متحده ایالاتو پر شمالي کوریا په جنوري کې د څلورمې اټومي ازموینې وروسته نوي بندیزونه ولګول. د دغې ازموینې مخکې هم په فبروري میاشت کې پیونګ یانګ لری واټن ویشتونکی توغندی ازمویلی و. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوو درو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي.
په بهانه جوي له دوه لخوانه نشته کوم یو امتیاز طلبي له دوه لخوانه نشته.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په 1995 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو لګونې او سلونوي شبکې په مدرن ډول رغوي.
غواړو چې نږدې 500 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغوو.
یوه افغانه کورنۍ چې اروپا ته د تګ په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاسه ورکړی، له خلکو غواړي چې د قاچاق وړونکو په ژمنو ونه غولېږي.
خدا دښمن سرمه ده اولاد کنه عیفتو نکړه عیفو زندگی تو نکړه.
په دې خپرونه کې نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډرامه یو کلی زر غږونه اورېدل مه هېروئ. د ازادي راډیو دا او تاسو ټولو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایو. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دواړو ډلو باصلاحیته استازو ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. بل خو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د حزب اسلامي څو ټوټې سوی ګوند سره د متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به یو څه کمې سي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمې او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
مشکې هغوی سره به چې ناسته درلوده کوم یو بهانه جویي له دواړو خوانه نشته، کوم یو امتیاز طلبي له دواړو خوانه نشته. زه داسې اکتل کوم انشاءالله په دوه درې ورځ په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالی سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تېره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز باصلاحیته پلاوی کابل ته راغی او له پنجشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبرو بوخت دی. د سولې علي شورا وایي چې د دې پلاوي لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات سو زیات ورنه کړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم د دغه مطرح لور یا د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل یې همدغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو ویشل شوی دی.
د سولې علي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په 1995 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو لګونې یو سلونیوي شبکې په مدرن ډول رغوي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مسؤول لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي په روان کال کې پر بزګرانو باندې اصلاح سوي کرنیز تخمونه، غنم او 40,000 ټنه کیمیاوي سرې هم وویشي. په دې اړه زموږ همکار مرزی احمدزی له ښاغلي راشد سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ځینې کړې چې د کرنې وزارت په 1995 کال د بزګرانو لپاره څه ډول پلانونه لري.
راتلونکي کې موږ بزګرانو لپاره ځانګړی پروګرامونه لرو، د اوبو د پروژو د جوړولو، د آبیاري شبکو بیا رغونې په هکله موږ غواړو چې یو سره نوي د آبیاري پروژې بیا ورغو د هېواد په بېلابېلو برخو کې، او همدارنګه د غنمو د زیاتوالي په اړه او د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام لرو چې غواړو په سږ کال کې 40,000 ټنه کیمیاوي کود او اصلاح شوي غنم بزګر ته وویشو.
راشد صاحب محترم، په ځانګړي ډول تاسو په 1995 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګرانو د تقویت یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملي کړي؟
بڼوالۍ په هکله په برخه کې غواړو چې نږدې 5,000 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغوو. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوې د شیدې مرکز نوې فابریکې جوړې کړو، او هغه فابریکې چې جوړ شوې په تېرو کلونو کې د هغې ظرفیت لوړ کړو، لکه په کابل، پروان او لوګر کې دي مهمې مرکزونه دي چې 3,000 لیتر شیدې پروسس بیا ورځ شیدې ظرفیت لري. موږ غواړو چې سږ کال دا ظرفیت 10,000 لیتره کې بیا ورځ لوړ، او همدارنګه په ننګرهار کې یو ډېر لویه فابریکه ده د ختیځ په نامه، ختیځ لبنیاتو فابریکه، د هغه ظرفیت 10,000 ټنه دی. موږ غواړو چې سږ کال ظرفیت په 10,000 ټنه پورې اوچت کړو. همدارنګه په نورو برخونو کې په بازار موندلو، په سړو خونو جوړولو په هکله، او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هرې برخې ته موږ ځانګړي پلانونه لرو، او غواړو چې په سکل کې دغه ټول پلانونه عملي شي ان شاء الله.
دیر له 159 کال به د زراعت له پلوه په افغانستان کې څنګه کال به وي او د کرنې وزارت غواړي چې له بزګرانو سره په کومو برخو کې کومک وکړي یا مرسته وکړي په دې کال کې؟
ټول برخې کې حمایت شي او زموږ پروګرام هم د دې چې ټول بزګرانو او مالدارانو لپاره سهولت برابر کړو په مختلفو برخو کې، د خاورې د پیژندلو، د لابراتوار کولو چې شروع کیږي، تر څو چې دوی وکولی شي چې په ښه ډول وکړي، مراقبت کړي او حاصلات جمع کړي او بازار ته ولیږي. د کرنې له پلوه داسې تهدیدونه، داسې اوازې شته چې ګڼي سږکال به وچکالي، خو وروستی معلومات چې موږ لرو داسې معلومیږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي، چې دا یو طبیعي خبره ده. د مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو، بزګر لپاره همدا اوس موږ داسې لارې لټو چې هغوی کولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي او د متخصصینو له مشورې نه ګټه واخلي. په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
زموږه آزادی رادیو اوري. د هلمند ولایت خانشین ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د خانشین چارواکي وایي که تازه دمې سرتیری ورونه رسیږي نورې سیمې به هم د دوی له لاسه ووځي. د ازادي راډیو خبریال چې خانشین ولسوالۍ ته تللی دغه ولسوال وایي چې دغه ولسوالۍ نه د دولت او نه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. نور حال الیاس دایرا کوي.
سنگر تود دی حکومت پریمانه مرمۍ او نور اړین مهمات خانشین ته یوړل. په دې سفر کې د هلمند امنیت امیر سمنوال الماس خان او ځینې سرتیري برخه لري.
هغه د شمول ازاد پای د مرزیه پای دی هلته مینونه
زموږ سره د خانشین پر لار دوه شخصي موټرونه او څو نفر د لارویانو ملګري دي. دلته د مینونو خطر هم دی، خو بلد کسان هغه لارې معلوموي چې نور موټر پرې تګ راتګ کوي. خانشین کې د پین یا کلم په نوم تر قرارګا ورسته د موسن په نوم یو بلی قرارګا ته چې د خانشین د امنیت کمانډنۍ لپاره جوړ شوی د ولاړو. دلته سړی داسې فکر کوي چې د خانشین ولسوالۍ د هیچا سره نه ده. یوه دولتي ودانۍ د افغان ځواکونو او سل متره لیرې بل ودانۍ د وسلوالو په لاس کې ده. طالبان یو یو خو حکومتي سرتیري ډېرې ډزې کوي. دا ولسوالۍ په تیرو څلورو میاشتو کې دوهم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. ول کرچ په دې موده کې د خانشین د امنیت کمانډنۍ دیرش پولیس وژل شوی او څلور شپږ تنور ټپیان شوی دي. سره له دې چې د وسلوالو لور ته نسم تللی، خو تر یو ترکش وینم چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. ما ته یوه ډله پولیس تر ترکش ته کتلو اجازه نه راکوي، ځکه طالبانو په دې لنډو ورځو کې څو پولیس د خپلو ښکاري توپکونو په ذریعه په همدې ترکشونو کې ویشتلي دي. د خانشین ولسوال تورجان او د هلمند امنیت امیر دواړه وایي ډېر ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې تازه د لاسه وتلي دي. خو دلته د موجود بد وضعیت او د ځواکونو ترمنځ د نام ژغې څخه داسې ښکاري چې دا ولسوالي شاید د ډېر وخت لپاره د افغان حکومت تر قلمرو لاندې رانیسي.
موږ نوي تصفیه عملیات آماده کړو او انشاءالله په همدا وخت کې به بیرته دغه سیمې د حکومت تر ولکې لاندې سي. انشاءالله تر هغه ځه پورې به د خیر سره موږ خپل طرف مدد سره به خپل ځواکونه خپل خط وغځوو.
پولیس او د اردو سرتیری د ولسوالۍ په یو کیلومترۍ کې خپلې پوستې ټینګوي، اسکوګانې دروي او وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ اوبه خوشې کړي دي. د دې ځای کشفي پولیس وایي طالبانو څو بلډوزرونه راویستي دي او د ولسوالۍ د ودانۍ د نړولو کار روان کړی دی. د خانشین او ګرمسیر ترمنځ د بګت د ګڼمیشتې سیمې فضا ټوله ډزو نیولې ده. امنیت، پاکې اوبه، برېښنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نسته. دلته د سرحدي پولیسو د یوې قرارګاه تر څنګ په یوه کوچني بازار کې چې ډېر دوکانونه یې تړل شوي دي خلک په ویره کې دي. یو ځوان دوکاندار راته وویل که د حکومت لخوا خانشین بیرته ونیول سي وسلوال به د دوی سیمې ته هم ورسي.
مسؤولیت شدی فعلا گزاره کی والا خو خیر خیر کس مشکل نشته آره که دنیک سال شاته دی مکتب آفاد میزدی دیس الان تا یه مکتب ترکیل داری و سامنی تام کیل داری وشتن ما تغییر داد والا شام نیت سوس کراری سیم کو خوشحاله یه رول کلاغ و تم خدمت وکی والا
دکلاشینکوف او پیکارد زیادی دی خو در دیسی تو پر لپسی فیرونو مشتول نرم کریو زد خانشین ولسوالی اړوند په یوه داسې قرارګاه کې یم چې د ماینونو او جنګونو له امله د افغان ځواکونو تخریب شوي ډیری ټانګونه او رینجر موټر پراته دي د خانشین امنیه قمندان سرمن روف وایي د قمندانۍ ټول امکانات یې له منځه تللي دي هغه د تازه دمو سرتیرو تر څنګ د مهماتو او وسایلو غوښتنه وکړه روف ازادي راډیو ته وویل پر خانشین په برید کوونکو وسلوالو کې د پاکستان ځانګړو ځواکونو او سپیشل فورس هم برخه درلوده او د دې وروستي برید پر مهال د وسلوالو د داسې وسلو د استعمال سره بخ شوی چې نه یې د غږ او نه یې هم د تخریب سره اشنایي لري
نو د دا ولسوالۍ د دښمن لپاره هم ډېره مهمه ده د دولت لپاره هم ډېره مهمه ده مرکزي اداره باید پوره توجه دې ولسوالۍ ته وکړي په دې ولسوالۍ کې ډېر سخت مقامات سوی دی دغه د تر ډېر غټ غټ تلفاتونه زموږ سربازانو ته اوښتي دي او زموږ دولتي قواو ته نورو ته اوښتي دي او دښمن په ډېره سخت دوې شپې مخکې چې دلته دښمن ډېر سخت مقامات وکړي د دوی تقریبا د 50 تر 60 کسان دلته د بین ولاړل د دوی هغه پاکستانی کمانډو چې و د 10 تر 15 سه هغه خلک د بین ولاړل
د پین په نوم دا قرارګاه پر یوه داسې لوړه موقعیت لري چې د خانشین د وګړو ډکه شنه سیمه او د هلمند پراخه له خړو اوبو او د خروشه ډک سیند اسانه لیدل کیږي د خانشین د چارواکو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس ته د وسلوالو او د پاکستاني ځانګړو ځواکونو د برید په اړه چې له امله یې څو ورځې وړاندې خانشین ولسوالۍ سکوت وکړ دقیق اطلاعات ورکړه او د هغه څخه یې د مرستو غوښتنه هم وکړه خو مثبت جواب یې ترلاسه نه کړ خانشین ته د پاکستان سره پر پوله د جنوبي هلمند دروازه وایي د نادره عناصرو د قانونو تر څنګ د نشه یي توکو د قاچاق لار هم بلل کیږي خانشین وزر 414 کیلومتره پراخوالی لري او د 1400 مریض کال د یسایل مخې 15000 اوسیدونکي په شپږ نیولو او وړو کلو کې اوسیږي او د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لري موقعیت لري که څه هم دلته ډیر خلک په کرهڼه او کاروبار بوخت دي خو موږ د دریو ورځو په دې سفر کې بېله ډزو او نامنیو بل څه ونه لیدل موږ لیاستې د ازادي راډیو هلمند
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري یوه افغانه کورنۍ چې اروپا ته د تک په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاسه ورکړي له خلکو غواړي چې د قاچاق وړونکو په ژمنو ونه غولېږي نادره هغه میرمن ده چې له خاوند او درو کوچنیانو سره یې اروپا ته د غیر قانوني سفر کډه تړلې وه خو د پولیسو لخوا بیرته هیواد ته راستنه سوه د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاق کوونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده اسدالله لودین نور حال راکوي
اروپا ته د آرام ژوند د تلو په نیت سلګونه افغان کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي او سلګونو نورو بیا دغه ارمان له ځان سره ګور ته وړی دی نادره هم د هغو کسانو له ډلې ده چې غوښتلې له خپلې کورنۍ سره په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړه شي نوموړی وایي اروپا ته د سفر لپاره یې خپل کور خرڅ کړی خو اوس ورڅخه د کور پیسې او نوره پانګه له لاسه وتلې او ناهیلې بیرته هیواد ته راستنه شوې ده
موږ په مکرویانو کې اوسیږو خپل کور او یو شمېر وسایل مو وپلورل څه پیسې مو چاته امانت پرېښې وې چې اروپا ته یې راولېږي اوس هغه پیسې هم له لاسه ولاړې اوس چې افغانستان ته راغلي یو هېڅ پیسې نه لرو یوازینۍ هیله مو الله ته ده غواړم همدلته یو باعزته ژوند ولرو
15 کلنې نادرې ازادي راډیو ته وویل اروپا ته په لاره د ایران په خاوره کې د پولیسو لاسته ولوېدل چې بیرته هیواد ته راستانه کړای شول او اوس اړه ده چې له سره ځان ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي نادره درې زامن لري چې لومړی 14 کلن دویم 10 کلن او درېیم د 6 میاشتو عمر لري نادره غوښتل له خپلې کورنۍ سره د ایران له لارې اروپا ته سفر وکړي خو وایي په لاره کې دومره وکړېدل چې مرګ یې په خپلو سترګو ولید نوموړی وایي د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمه کې په ساعتونو پلی مزل وکړ چې د پولیسو د ډزو او غلو ویره هم ورسره وه نادره وایي په لوږه او تنده کې د غرونو او دښتو پر لپسې مزل وکړ او کله ناکله به په ترپالی موټرو او موټر سایکلونو هم سپریدل.
خطر بود که اصلا مور
خطر و منګې ل یو غرنه بل ته بیولو په داسې تیاره کې مو مزل کوو چې خپل مخ مو نشوي لیدلی. دوه درې ساعته منګ د تیګو په منځ کې ویده و. ډیر بد وضعیت و. زما پخو هم کار پریښود. قاچاقوړونکي وایي یو ساعت شاوخوا پلی مزل دی، خو دا ټولې خبرې درواغ دي. ما چې کله خپله له نږدې وضعیت وکته ژوند مې ډیر خراب شو.
خاک به سر ما شد.
نادره چې د دریو ورځو لپاره په ایران کې توقیف و، وایي د ایران پولیس له افغانانو سره ناوړه چلند کوي او په سپکه سترګه ورته ګوري. نادره له نورو افغانانو هم غواړي چې د قاچاقوړونکو په ژمنو ونه غولېږي او غیر قانونی سفرونو ته زړه ښه نه کړي.
دا دښمن سر مده اورا دیگه نه بره.
الله دې زما د سر دښمنان په هغې لاره نه بیایي. دلته که چاته یوه مړۍ ډوډۍ هم پیدا کیږي، باید په ډېر عزت سره یې وخوري. په هغې لاره کې ماشومان ورکیږي، بیا یې په بدل کې 15-20,000 ډالره غواړي. ښځې له ځان سره بیایي او خاوندان یې هم هیڅ نشي کولی. که خاوند یې څه ووایي ډزې پرې کوي. هغوی انسان ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. خلق باید هیڅکله هم د قاچاقبرو په خبرو تیر نه وزي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 4,000 افغانان اروپا ته د غیر قانوني سفرونو پر مهال مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې کال کې د 2,500,000 په شاوخوا کې افغانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاقوړونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده او زیاتوي چې تیر کال یې سلګونه کسان په دې تور نیولي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې خلکو ته فریب ورکوي.
د خلکو په همکارۍ موږ کوښښ کوو ترڅو نور زیات هم دغه کسانو یا ګروپونو مخه ونیسو. دا خو یو د هغه وظایف څخه دی چې پولیس ورته ډېر مسؤلیت لري. خاصتا په تېر کال کې په سلګونه هغسې قضیې شته چې خلک نیول شوي دي په دې اتهام باندې او دوی دپاره جرایمي دوسیې جوړ شوي او عدلي او قضایي نهادونو ته سپارل شوي دي.
اروپا ته تللي یو شمېر افغانان هم اوس هلته په تنګ دي او داسې هڅې یې پیل کړي چې بیرته خپل هیواد ته راستان شي. تر اوسه 100 افغانان په خپله خوښه له اروپا څخه هیواد ته راستانه شوي او د زرو په شاوخوا کې نور دې ته منتظر دي چې هیواد ته راستانه شي. ځوانان تل بیا د غیر قانوني سفرونو د مخنیوي لپاره په دې ټینګار کوي چې حکومت باید د هیواد دننه کاري زمینې پراخې کړي.
دا ازادي راډیو ده. د کندهار اوسیدونکي د ناامنیو د زیاتوالي سره سره له ښار څخه 15 کیلومتره لیرې د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه تر څنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبې ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوي کال میلې کوي. نور تفصیل محمد صادق رښتینی راکوي.
د خاکریز ولسوالۍ د شاه زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولي زیارت، ابراهیم خلیفه بابا او د دهلې بند د کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو، غیږ نیونې، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو او درونه خط تر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د ښار څخه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاغه ته چې ولاړ شو، ورې یو 15 شپې وکړو، بس یو 10-12 ملګري یو. خدای دې وکړي چې ښه امنیت یې لکه تېر کال چې امنیت و. د خپلو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میلې ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاغه زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه او خوشحالۍ وکړو. په شاغه کې خیمې ولاړې، بس چا جاپانۍ والا راوستلې، چا یو سندرغاړي راوستلې، چا یو تنزیه والا راوستلې چې طنز کې ډرامې کوي خلکو ته. نو بېلابېل پروګرامونه څوک اتڼ کوي، څوک خپل شخصي په ملګرو کې یو داسې څوک چې هغه پخوانۍ محلي لوبې زده یې، بس هغه پخوانۍ محلي لوبې کې خلک خوشحالۍ کوي.
د نارینه تر څنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبې ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په دې نوې کال کې د عینومینه پارک ته په میله ځو. همدارنګه بابا صاحب ته زه چورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا. همدارنګه نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په کندهار کې دا څوک زو د کوو مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویې ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او ښایسته سیمه کې ولمانځئ. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
تاسو ازادي راډیو اوري د خبرونې نیمایي تر رسیدلې د مهمو خبرونو سرچکی له نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د بهیر په اړه د افغان چارواکو ضد نقیض څرګندونې به دا پروسه نور هم پیچلې او په افغانستان او سیمه کې به نورې ستونزې وزېږوي. د افغانستان د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود تېره ورځ په پنجشیر ولایت کې وسله وال طالبان وژونکي یاد کړي وو او ویلي دي چې پر سولې باور نه لري. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د تاجکستان دفاع وزارت ویلي چې روسیه او تاجکستان په ګډه د داعش او نورو ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په شمالي پولو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې درې غړي وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره په سلو کې 50 بودیجه د دوی په واک کې ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیک بڼه چې د هیواد ژمنه کړې وه نه و برابر. د امریکا د ولسمشر مرستیال یوې وتلې اسرائیل پلاوی ډلې ته ډاډ ورکړ چې د اوباما اداره به په کلکه د منځني ختیځ د خپل منځني ختیځ د دې متحد ترڅنګ ولاړوي. د روسیې په جنوبي سیمه روستوب کې یوې محکمې نن اوکراینی پیلوټ نادیا ساوچنکو په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپیژندله. د راپورونو له مخې شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحل څخه 15 لنډ واټن ویشتونکي مزایل اوبو ته وتوغول.
خبریاست چیرون کی وای چې آسان د انسانانو لڅيري څخه د حقوقي پرمنفي او مثبت احساس پويږي. د بریتانیا د ساکسکس په هنتون چیرونکو په یو اسموینه کې د یو شمیر کسانو لوري رنګ عکسونه چاپل. د عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوی و چې خاوندانو د عکس اخیستلو په محل مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنی ځینې په عکسونو کې خوشاله او ځینې په قهر ول. وروسته د عکسونه دوه اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پس موینه که سرگنده شد چه آسان ده انسان لطیری چخه ده غه احساسات پیشندلشی. آسانو ده غو اکسونو پبرندی چه خواوندی غوسش کاریده سر شات کهو چو پا کی نسترگه ده انسان تیری تاو گوری. ده کتلو پا وقت آس ده زل زربان زیادی ده. تردی پخوا سرگنده شوی و چه سپی غوسه انسانانو تا پا کی نسترگه گوری. ده دی تیرنی نتیجه داده چه ده ساروی و ده چې پکې نسترګه ترلاسه کړي معلومات تحلیلوي له خطرناکو او بیرونکو حالاتو سره د مقابله دنده لري.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. جنوبی افریقا پرون د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم څخه مسابقه د 30 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغان ټیم له سریلانکا هم ماتې خوړلې وه. د شل اوره جام دغه مسابقه په هند کې روانې دي. د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران په هند کې د دغه مسابقو له ځینو برخوالو او مینوالو سره خبرې کړي په ګډه یې اورو.
زه حسن خان یم د غزنی ولایت
ډیره خلوبه ډیره خوندور لوبه انشاء الله کامیاب کیږو به کپ انشاء الله موږ راوړو ډیره پزړه پوری و پښه لغټو غټو چې مانو سره سي دغه سي لوبي و سي انشاء الله په کلکتا کې کامیاب وو او دلته بمبئی کې کامیاب وو بیا به انشاء الله دغه سي کامیاب کیږو غو تر سلوي خالې سي دي تر اوسه پوری کپ نه دا وړای نو د موږ د 15 شپه خالې تر دې جه پوری رسیدلې دي ډیر ویاړ پکو ډیر په خوشاله یو
عبد الظاهر د غزنی د ولایت لون اوی ولسوالی لوبه ډیره ښه لوبه ماشاء الله ډیره ښه په خوند وبو ان شاء الله د وخت بار به کامیاب وي اوس هم کامیاب وي خدای پاک بیا هم برای ورکړي خو دې برای ورکړي ډیره ښه لوبه په دا نه کم وخت دی دغه غټ ول تب تر ورسېد ان شاء الله نور به خدای کامیاب کړي موږ ټول ته دعا وکړو موږ د افغانستان ټول ته خدای پاک برای ورکړي په هر ځای کې ان شاء الله ماشاء الله
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سره واوري
اوس وخت را رسیدلې چې د آزادی رادیو اونیس پروگرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه واورو
نیما نړۍ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغان ارکستر نګین خپلواک سره غږیدلیم د خبرونې په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلي په راتګ سره څومره نیالګي کینولي او د خپلو کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې سره لدې چې انجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي د دې مبارز انجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نګین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده کله چې نګین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یو روزنتون کې شامل کړه وروسته بیا نګین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده نګین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل نګین وایي دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله د کورنۍ غړي خبر نه و کله چې مور پوښونو ورته غوسه وه خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و
ما د ووم صنف نه موسیقي شروع کړه زه مخکې هغې نه پروژګا کې وم نور درسونه ما پروژګا کې لوستل اول چې زه موسیقي ته رالم هیڅوک خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی دلته ما امتحان ورکو بیا زه رالم زه چې کور ته لاړم امتحان نه بعد زموږ رخصتیانې وې نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نګین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوې نو مور مې راله دا موسیقي څه شی دی ویلې ما نه موسیقي ته غلط اورېدلې دی هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې تا موسیقي اورېدلې دی نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونه وسي پلار مې چې ماښام کور ته راغی ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی بغیر دې نه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیاب شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې لاړه شه ووایه خپل زړه ته دې وګورنه بیا مور مې لږ مخالفت وکړو پلار مې ویل نه دا ستا لور هم نه ده زما لور هم نه ده پرېږده خپل ژوند دې خپله مخې ته ویسي نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم
نگین خپلواک وایي دا چې لومړی د موسیقي مکتب ته راغله لومړی رباب غږاوه او بیا د ځینو کورنیو ستونزو له امله شپږ میاشتې په کور کې ناسته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او آن تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې له مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غږاوه بیا رباب نه وریسته مې سرود وغږاوه ځکه چې رباب کې الکانو ماته چې رباب ښه نه ښکاري تا سره او داسې سرود مې چې انتخاب کړو تقریبا درې کاله ما سرود کار وکړو او بیا بعد هغه نه چې مشکلات زما زندگی کې رانه مثلا زه مترونو پرې نه خواستم چې راشم مکتب ته بعد د شپږ میاشتو نه چې ډېر په جنجال باندې زه مې پلار راوستلم بېرته مې چې ما موسیقي شروع کړه نو ما پیانو انتخاب کړه ځکه اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو کار کوم. زموږ بسته قوم یعنی مخالف دي دې سره ځکه چې زموږ قوم کې چا موسیقي کار نه ده کړی یا تا سړو نه ده کار کړی نو ښځو سره خو بیا پرېږده. یعنې مور او پلار مې اوس دومره مشکل مثلا نه لرل خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې وایي چې ګوره تا نګین زموږ دپاره هغه دې زموږ خبره دې قبول نه کړه خپل لور دپاره او هغه دې پرې خوصله چې مکتب ته لاړ شي او هغه داسې خبرې دي مثلا ماماګان مې ته مور ته مې وایي چې که دا خبره رښتیا چې نګین مثلا موسیقي کار وکړي نو زموږ او ستاسو رابطه قطعه. خو ماته ډېر مهم نه دی ځکه چې زه غواړم دا مخې ته یوسم ځکه چې هر جینۍ چې ګوره همداسې خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړی دی. زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي. زه غواړم څه مې چې زړه غواړي څه مې چې غواړي چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کار وکړم زه موسیقي کار کوم.
نگین وای موسیقی په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي. دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات راغلي دا چې زه دومره مخې ته تلم زه اوس د ارکستر رهبری مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم کېدای شي چې دلته بیرته معلمه شم. یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود دوبۍ ته ترکمنستان ته مثلا دا سفرونه زمونږ زندگی کې ډیر ارزښت لري ځکه چې غخنور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې وازه جنگ دی. هغه چې مونږ ولیدل نو اصلا دا فکر نه کوو چې مثلا موسسه کار کوي او د افغانستان نه راغلي. اصلا مونږ باور نه کوي چې تاسو افغانستان نه راغلي ځکه چې مونږ فقط د افغانستان نه دومره پوهیږو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی هم د سیوفانچې او د کلنشنکوف او د شینې په غاړه دی او هم د تمام ورځ هم د غوژنې دی او په خوځو باندې ظلم کوي او مثلا میرمنې کورونه بارته وتل نشي تاسو خواته څخه کار کوي. یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کوچ نه افغانستان هم د سیوزل انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبر یو.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري. دا چې څنګه دا توانېدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم. زم یعنی پوښم چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو خو زما استاد ډېره تشویق کړم چې ته کولای شې چې ته رهبری وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ بیا بعد هغه نه چې استاد کمیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه. نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استادان. زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم تقریبا دوه دېرش نفره دي دوه دېرش جینکې یعنی د ټولې.
اغلی نگین د خپل لومړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لومړی ځل رهبری وکړه او د هغه سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږ اول کنسرت چې وو مونږ دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږ جوان نارنجي نشاط کنجانمن او عائشه خګل چې زمونږ افغاني ډیر ښه پارچی دی هغه مونږ کار وکړي او په ازمونږ ارکستر کې چې غربي آلی هم دي او شرقي چې رباب تبله او ستار دی او غربي چې دي وایلون ویولا چیلو ترامپت او بو کلارنت پیانو او نور ضربي آلی دي چې مونږ دوه سرودونه لرل چې هغه مونږ کلیپی ډکړی دي چې یو یې د سرود تفل او یو یې د خځو د پاره سرودونو هغه هم رهبری ما کړی د چاغه کې جنکیانه والا کان میکس دی او ترانه د چاغه ما رهبری کړی دی.
نگین د خپل لومړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لومړی ډیره ویریده خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه. دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دې په ښه توګه ترسره کوه ځکه چې کته جرات ونه لري نور انجونې هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ویریدلی وم ځکه چې ما ویل چې مانه غلط نشي ځکه چې زما ونین کنسرت دی. نو زه ډیره داسې ویریدلی وم بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره زه تشویق کړم بیرته چې ما مخ ارکستر ته راواړو او کلم چې شروع کړل په پارچو باندې نو حتی زما باور نه کېده چې دومره خه د جنکیانه وغه غیو زخ په لخه دومره رهبری وکم نو زه ډیره خوشاله شوم او ډیر مونږه تشویق شوم زه ډیره تشویق شوم مخصوص ډاکټر سرمس ما ډیره تشویق کړی د کار کې او زما پلار نو ټول استادان دلته ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې دا کار باید مخې ته وسی ځکه چې تا ولین جنې او دا کار باید پریم نه دی ځکه چې کتا پری خو د نورې حتمن نور جنکیانه هم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسی
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشتہ کې درس ووایي د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشتہ کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یا دانه پریدي چې درس ووایي نو خواهش مې دغه نه ده چې پریدي خپل درس ووایي ځکه چې دغه ژوند دې خراب نه کیږي هغه غاړ ژوند مخې ته لري خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښیږي هغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي هر هغه رشته چې د پریدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي زما فقط پلان مې ده چې زه یو ښه پیانیسته اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پورې مخې ته وسم غم به خصوص ده یعنی موسیقي په برخه کې او یو ارکستر ملي ارکستر منګول لرو افغانستان کې او رهبری زما په خاطر
درنو اوریدونکو د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کې و چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینول کې څومره وندلر لشي د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان شنه چمنونه او نیالګي کینوي خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره وندلرلې او په پسرلی کې څومره ګلان او بوټي کرلې له یو څو نجونو نه باورو
پسرلی دا اوس مې ګلان کرلې دي سورنګ کما ګلان مې کرلې دي کشمالی مې کرلې زیړ ګل دې ګلاب یو څو دانی بوټي مې خې دې دوه یار وخت پالنه کوم او په وخت به ور کوم پرور تا چوم ګلان چې دې طبیعت پاک یو د انسان روح آرام کوي او خزم باید پدې کې باندې وخت لږه شي دې خود سلیقه ده چې وای دې ګلان او روزي ګلان کوي ونی او کوي دې ته پته منې چې تنا باید نران دې کار کې وند وخت خزم باید کوم پکې وکړي
باورئ کې موږ نوې کال خاطر تصمیم لرو چې ګلان کینو مثلا نیالګي کینو د مات ډیر زیات ساحه مخیصې د سونی الګیم پیسې باندې مشترک هم کولو نه سره کینو ویلې ګلو ګل کریم کړی دا تر چي سرسب نو سي ګلو ګل کریم وسی
از مام خوخیږي چې ما ګلان وکرم دا د سه مثلا نه چې وځي سړیان باید کې باید خزه هم په خپل اندازې وند واخلي کنه دا نه چې ټولنه کې وځي د شینواله یا سمسورتیا سړیان پورې اړه لري بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې وند واخلي او خپل چمپیریال او خپل سیمه سمسور وساتي
از زیات علاقه ورسلرم اته دمر علاقه لرم چې کله نا کله ماته کورنۍ کې وي کشکې زراعت هم لسته وي یعنی کله چې پسرلی موسم شي په پټیو کې ډیر زیات کار کوم او ګلو ګل کری څه چې حتی ځینې لکه ترکاری غوندې کرم چې هغه مې ډیر خوښیږي مثلا ګشنیز مول سرخاک حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډیره به نازکه وه نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله او د ګل سره خو ډیره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګلوبل کاری وکړي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
یو کلی زر غاگونا
عزت منو اوریدون کو السلام علیکم د ډرامه په تیره برخه کې مو اوریدل چې عبدالسلام د خښتو د پټې څښتن ماشومان په کار کې نیولې راځي په دې برخه کې ووري چې عبدالله د خپل کار په حق له خپل مور او پلار ته سوال
لی ډیره ښه هوا ده او درېږه چې دا کړکۍ خلاصې کړم چې تازه هوا راشي محبله و محبه زویا پاڅه دا وخت خوب دی چې ته ویده شوې ډوډۍ تیاره ده
مورې پرېږده چې ویده شي ډېر ستړی و ان په کار کې خوب ورته
ښه ته پاڅه عبدالله زویا لاسونه دې پاک وینځه راشه چې ډوډۍ وخورو
موري لکاره چې راغلم مخه ولاس مې په صابون ومینځل محبلا پرېږده چې ویده شي ډېر ستړی دی
ښه سمه ده خو محب به ټوله شپه وکوي
خیر دی نن دواړه ډېر ستړي شو هلې ورځې نه مو ډېرې خستې وهلې
زویا نور داسې مه کوئ دومره کار وکړئ چې لوسم پوره وي تاسې کوچني ماشومانې که دومره شماله کومه شوه
که محب ته ته خفه یې د هغه پاتې کار هم ما وکړ
دا سړی څومره ظالم دی دومره نه وایي چې دا ماشومان کله دومره کار کولی شي ښه راځه کینه ډوډۍ دې وخوره
سمه ده مورې پلان مې چېرته دی ولې ډوډۍ ته نه راځي
هغه چې د ماښام لمونځ یې وکړ ډوډۍ مې ورته تیاره کړه دا وایي وخوړه ناروغه ویده شو
مورې مخکې مې زمری ولیده د ملنګ کاکا دوکان ته توشي وړله
ښه بیا یې څه وویل خپل پور خو به یې نه یې غوښتی
نه وی نه غوښته ما ورته وویل چې راشه ته موږ سره بټۍ کې کار وکړه پیسې به وګټې وای مور مې نه پرېږدي
بشیا د زمري مور خو خپله کار کوي د زمري د کار پیسو ته څه ضرورت لري
مورې هغه مالګه خوراکه
ډېره مالګه ښه نه یې زویا واخله او د زمري له مور نه پوره وړم یم څنګه به یې پوره کوم بختوره ښځه ده چې کار کوي آن ما ته یې هم د پور لپاره پیسې درلودې
مورې هغه بله ورځ چې ښځو درته وویل مکتب کې معلومه شه ولې نه کېږي
د خولې خبرې اسانه دي پلار دې ما پرېږدي
زه به هم ورته زارۍ وکړم مورې د زمري مور خو مکتب هم نه دی ویلی تا خو مکتب خلاص کړی
جهر دې شم زویا کلی کې د خلکو د خبرو له لاسه څوک کار کولی شي
نهیم څنګه زر زر روان دی ته صبر زه غږ پرې وکړم نهیمه و نهیمه السلام علیکم وروره څنګه یې
وعلیکم سلام جمیله ښه یم
زه ماما خوا روان یم ځکه مې غږ در باندې وکړ
راځه ولاړ یم پوهېږم چې وظیفې ته ځې
هو او غږ مې ځکه در باندې وکړ چې د اصلم پوښتنه در نه وکړم چې څنګه شو ته تې ژوند د کړاوونو له لاسه خو یو سړی هم په خوشحاله نه دی
او ښه وای څوک د خپل د لاسه او څوک د بل د لاسه
خیر څنګه شو لورکۍ دې ښوونځي ته ځي که نه
هو کور دې ودان موږ سره لږ په عذاب شوې
نهیمه زه پوهېږم چې ولې داسې وایي ته شاید د اسلام په مسله خفه اوسې
ګوره جمیله ښه به دا یې چې دا خبرې بس کړو نو
دا یوازې زما کار نه و خیر هر څه چې کېږي د انسان په خیر وي ته دا لوګی وګوره
دا در سره منم خو فکر نه کوم چې دا بټۍ دې زموږ په خیر وي
دا خو به موږ ته د مرضونو مور شي مور
هر څه چې دي خو ماسخوتنې دا لوګی داسې راښکته شو ته به وایې چې د نغري څنګ ته ناست یې
ته وایه چې زما د سماتو شو اوهو کور کې جامې مینځلې وې تر څو چې اوسېدلې لالې دې رنګ بدل شوی و خو د دې لوګي مسله به څنګه شي دې ته خو فکر په کار دی
های های موږ له خپلو جنجالونو تښتو ته یې خپله ځان ته ګورې هر څه رانه پاتې ټوله ورځ څارنوالۍ ته منډې وهم زه بابا چې سر مې نه خوږېږي داغ ولې پرېږدم زما یې څه
یوازې د لوګي مسله نه ده چې نږدې ورشي لوګی موګی به دې هېر شي
ولې نږدې څه خبره ده
پوهېږي دې ظالم بټۍ والا لویان نه ماشومان ډېر په کار نیولي دي
پوهېږم قانون ورسره دا نه مني چې دومره کوچنی ماشوم دې کار وکړي له اتلس کلنۍ نه مخکې په ماشوم دروند کار کول جواز نه لري
شکر خدایا چې دا جنکۍ خو لږې غلې شوې له سهاره یې په سندرو ویلو غوږونه راته وخواړه
نجونې دي غریبان خو بله خوشحالي نه لري همدا یو خوا او بله خوا چې یوه ښادي شي ډېرې ورته خوشحالېږي که څنګه زرمینې
شفیقۍ نازنینې څومره جهیز راوړی
هو ښه جهیز یې راوړی خو څه ګټه لري چې پلار یې ځان د عالم پوروړی کړ ګل غوندې لورې ورکړه
دی اضافی کالای ته نو څه اړتیا وه؟
اے تاسو دوه د لورې ښځې په کور کې سره نه وینئ چې دلته هم پسپسی سره کوئ؟
اوس مو کړی ګل پري په دې جز ورکولو مو خبرې کولې. وی شفیقې، دا ټکرای دې ولې داسې تور شوی؟ د دې بټۍ په لوګي خو به نه دي تور شوی؟
نه پوهېږم، ټول په ناروغه کې دا بټۍ، خدای دې ړنګه کړي.
وی خدای دې ړنګه مه کړي، زما دواړه زامن همالته کار ورسره کوي. وی نفیسې، څنګه دې پیله اورېږي چې هغه ماشومان شنو خټو او سره اور ته واستوي؟
ښې ورځې مې نه دي لیکلې. وایي بده ورځ ورور نه لري. څه ووایم، څنګه یې ووایم؟ خورې بچې مې وکې دي. وی نفیسې، نو زما او ستا څه فرق شو؟ تا خو سبق هم ویلی، هغه ورځې خو سرلښت هم درته وویل.
ګل پري، موږ هم که ډېر نه وي لږ سواد خو لرو. هغه ورځ مو د انلا امتحان ورکړ، یوازې شپږ کلمې مې غلطې وې.
هو، درې کلمې دې سمې وې او شپږ یې دې غلطې، ټولې نهه کلمې وې.
ښه نفیسې، خپه نه شې رانه، یوازې خو د دې زامن بټۍ ته نه ځي، ډیر نور ماشومان هم شته، خود سړي زړه ورته بدیږي. خدای دې دا لوږه ورکه کړي.
زما له کوره به څنګه لوږه ورکه شي؟ د ماشومانو پلار مې ځای کې ناروغه پروت دی، چې همدا واړه زامن مې کار ونه کړي بله چاره نه لرم.
ولې ته خپله پته یې؟ ته ځه لښتې ته ګوره، درس یې پوره ویلی هم نه دی. ګوره کورس یې جوړ کړی، موږ ته درس وایي، هر څوک ته خپلې وسې فیس ورکوي.
لکه چې د دې کلي خلک هېڅ نه پېژني، د خلکو له خبرو ملاقه شم کولی چې لاړه شم.
ای بابا، ته زما په خبرو پسې ګرځې؟ ته صبر، زه سم ښه زده کوم، بیا ګوره خپله زرلښته ملګه په شاګردۍ ونیسم.
لکه چې له سواد او مزي نه غواړې راسم معلومه شي.
کوشي، له خدای څخه به مې بل ارمان نه وي.
کریمه، لکه چې بیا یې په توره نښو ته پسې لیږلي.
نه پوهېږم. نه نه، هغه هلک دومره هم چالاکه نه راته ښکاري.
یعنې ته فکر کوې چې نن به یې څرک ولګېږي؟ دا سړی بیا دروغ نه یې ویلي.
نه فکر نه کوم، اول ځل یې کله دروغ ویلي وو.
ای وروره، دا معتادینو ته هم سړی خفه کېږي. هر یوه ته یې چې ګورې حتی د خبرو توان هم پکې نشته، او یا هم ګنګس پراته دي.
ته راځه، بیا هغه مخه مخ سړي نه به پوښتنه وکړو.
ته غلی شه، اوس څوک راباندې پوه نه شي.
یارو، دا ستاسې مشر به کله راځي؟ زه خو خراب خراب یم، نور بیخي ختمې. یو څه شی مې پکار دی.
زما من زما خرابوه، چې راځي نو څه؟ زما سره یو غیران هم نسته چې شی ورنه واخلي.
خیر، زه به دې بل سړي ته وایم. دا د پوډارو پاچا کله راځي؟ ما خو نور ټول بدن سوځي. تاسو ته وایم، ما ته وګورئ.
ته خو مان هم خراب یې، زه یو تن یم، تا ته لکه چې څلور خرابه. تاسو ته وایم حوصله وکړئ، اوس به دا راځي.
نن یې کوم یو راځي؟ هغه هغه څه نه ویږي.
دا کوم د کومې خوا راځي؟
دغه دی د بل څنګ ته دی مشره.
زمون غوندې پرانځخته یا کنه کنه، اوس به هغه جابر نومه راسي. نن د هغه وار دی.
څوک ته ویل جابر راځي؟
نن د خلیل وار نه دی. خو پدره، ته راته پیسه ورکه دی، ما ته به هم یوه پوډۍ اخلي. ګوره، بیا به دې هم یوه ورځ په درد ولګېږمه که نه.
لکه چې کار وشو،
سترګې ولې یو بل ته وهیا؟ کم کاروس مال خورلا نه ده را غلای
سترگم زکه ورته وحلا چه تاتم یو پوده واخلی خانه خرابا دا با کلا را دی دا کس ها
مخبل سر خرچ کرده که ناوست می درد نوائی اینه چه کلا برازی مو
اوست خود سلور بجی دی
ها؟ بس ام دای وقت زچه نوبر بردو نیسم زی آوازی زاتا نخلم آقی چا دیری ناری خزی تای مخلم خنه دی چا غنو وقتی و دریگی او بردار
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر په ماشومان باندې تروند او جبري کارونه څنګه یو عمل دی؟ آیا ستاسو ماشومان د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول درانه کارونه ترسره کوي؟
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.